دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل آیاز او نادرا درته هر کاری وای دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصړي او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه لومړی د خبرو سرټګي پاکستان نا قانونا کډوالو ته د نومبر تر لومړی نیټې د وتلو امر کړی دی د پاکستان حکومت پر افغان تاجرانو نوی بندیزونه اعلان کړی دي او سبا د کرکټ نړیوال جام سیالي پیلېږي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مشت ټولو نا قانونا کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړی نیټې دی په خپل خوخه وځي دا پاکستان دا کورونا چارو نگران وفاقی وزیر سرفراز بوکتی دا اکتوبر پر درې مپه اسلام آباد کې یوې خبری غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې د نوومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون نافذ کوونکي ادارې نا قانونا کډوال په زور وباسي
فرسٹ نومبر آنورڈ جو ہے ہمارا ایک آپریشن سٹارٹ ہوگا
دا نومبر لومڑے نیٹے رستو عملیات پیلو دے لپارا پا کورونا چار وزارت کی دن نہ یوا کاری ڈلا جوڑا کڑی دا او دا ہغو خلکو جائیدادونا او کاروبارونا با ضبطوی چے پا غیر قانونی توگا اوسی گی بوکتی دا اعلان دا نیشنل اپیکس کمیټه تر هغه غونډې سو شی بیروستو وکړ چې دا پاکستان پر نگران وزیر اعظم او د فوج پر مشر سربیره د وفاقي کابینه غړو او د صوبو اعلی وزیرانو ګډون پکې کړی وو د سرفراز بوکتی په وینا د نومبر لړندومړي نیټه وروسته به افغانانو ته یوازې پر پاسپورت او ویزی پاکستان ته د سفر کولو اجازه وي نوموړي زیاته کړه چې د اکتوبر لسمې بیا د اکتوبر د شپږمې افغانان په برېښنایي تذکرې سفر کولی شي په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې لږ تر لږه څلور افغانان تر گرفتاری وروسته مړه شوي دي په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اکتوبر پر درې ما په بیان کې د افغانانو پر نیولو زورونو او د ورکېدو پر پیښو خفګان ښوولی دی په بیان کې راغلي چې په وروستو ورځو کې لږ تر لږه څلور افغانان تر گرفتاری وروسته په زندان او یا روغتون کې مړه شوي دي په بیان کې دا نه دی راغلي چې هغو افغانانو د مړینې وجوهات څه وو دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده چارواکي وایي هغه افغانان نیسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پاکستان لنډمهالي حکومت لا د طالبانو د سفارت د بیان په غبرګون کې سندي ویلي د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوی بندیزونه اعلان کړل د دغه اعلان لمخې له کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانونو د لیګلو لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارانټي پیسې جمع کړل شي د پاکستان حکومت ویلي چې د دغه نوو بندیزونو مقصد یې د سمګلینګ مخنیوي کول دي د کسټم محکمې نن په بیان کې ویلي چې د افغان ترانزیت سوداګرۍ د تړون لاندې به افغانستان ته د سامانونو پر وړلو لس فیصد فیس لګول کیږي د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره پر سوداګرۍ نوي بندیزونه به په هغو سامانونو لګول کیږي چې د حساسو شایانو په فهرست کې شامل دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لارا د انټیګریټډ ترانزیت مینجمنت سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځنډ ښکار ده د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یو مشر شاهد خان پرون مشال دوی ویل چې په دغه منصوبه د کار ودرېدو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده د منصوبې په وخت سرته نه رسیدو لکبله دواړو خواته د مالونو ډک گاڑی په وخت نه رسی او سوداګر یې ډیر مشکل سره مخ کړي په خوا به هم تورخم د ورځې سبا باندې اتل سبا گاڑی افغانستان تلل خو اوس د دې منصوبې د تعمیراتي کار لکبله ځین ورځو کې داشمیر 300 گاڑو ته راټیټ شي بل خوا په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل مشر کرنل ریټایرډ عزیز خټک پرون مشالو تیویل چې په دې منصوبه 80% کار پوره شوی خو د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالی او ځینو نورو وجوهاتو له کبله دغه کار د ځنډ ښکار شوی او اوس پرې بیا کار پیل شوی دی د پاکستان فوج ویلي چې پرون د خیبر پختونخوا په ټانک کې د خفیه معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس مشکوک وسلوال وجلی دي د فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو او فوجیانو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده د بیان له مخې دغه عملیات د ټانک په غریزه سیمه اعظم آباد کې شوې ده چې پکې د فوج لخوا د دوو کوبرا هلیکاپټرو استعمال هم شوی او له وسلوالو په ګڼ شمیر کې وسله هم نیولې ده بل خو د تحریک طالبان پاکستان وایان په دغه عملیاتو کې د خپلو شپږو ملګرو د وژنې تصدیق کړي او پر دغه مهال یې د 15 فوجانو د وژنې ادعا هم کړې ده بل خو فوج الله د دغه ادعا په اړه سندي ویلي په پاکستان کې د دولتي رازونو د افشا کولو قانون افیشل سیکرټ اکټ 1923 لاندې جوړ ځانګړي عدالت د تحریک انصاف مشر عمران خان او د بارونو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي خلاف د سایفر مقدمه اوریدنه د اکتوبر تر 9 ځنډولې ده. نن د هغه عدالت جج ابو حسنات محمد ذوالقرنین په اډیالا جیل کې د کیس اوریدنه وکړه. د کیس اوریدنې پر مهال عمران خان او شاه محمود قریشي هم موجود وو. عمران خان د 2022 کال په مارچ کې داوا کړې وه چې پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک د بارني سازش پر اساس وړاندې شوی وو. نوموړي هغه مهال تور پورې کړی وو چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولی وو چې ورڅخه ښکاري چې امریکا یې د ګوښه کولو په سازش کې لاس لرلو. امریکا دغه تورونه رد کړي وو او ناسمې بللي وو. او وروسته خبر سبا په هند کې د 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالي پیلي کې ټاکل شوی چې سبا د انګلند او نیوزیلند لوبډلې د ګجرات په احمد آباد کې په نریندرا مودي لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 6 له نیدرلند سره او افغانستان به د اکتوبر پر 8 خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا د کرکټ د یو ورځنی لوبو 12 نړیوال کپ دی چې پای لوبه به د نومبر پر 19 کېږي. دا د مشالوري خبرونه خبرونه مله مشال رډي واوریدل. کچره سربان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. د پاکستان د ګران حکومت پریکړه کړې چې ټول نا قانونه کډوال له هیوادا وباسي. آیا افغان کډوال وستلو سره به د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راشي او کسنګه؟
اگر چې هغه یلته ګامونه هم واخستل لري نه کچره پاکستان ټول هم افغانان زور باندې افغانستان ته واسطه نو د تر خګري بیا هم نه کمیږي.
د ولسی ازادي او جمهوریت د سار نړیوال ادارې فریډم هاوس وایي مصنوعي ذهانت د معلوماتو د کنټرول او نور مقصدونو لپاره کارول کیږي. پاکستان کې څه حالات دي؟
چې ویب سایټ بلاک کی ولې هغه د حکومت خلاف خبرې کوي؟ زه خو به دا وایم چې خلک ډیسایډ کی باید انټرنیټ ازادي باید باندې خو پابندي نه وي.
د سوات په چارباغ کې مقامي خلکو د جنکو پر لوبو بندیز لګولې. خو جنکې لوبغاړي وای باید د جنکو لوبو لپاره نوري اسانتیاوي ورکړي شي.
دیس ګراوند نشته چې دا جنکو لپاره دیس لوبي او دیس ماحولي په پرده کې چې هغه دیس دا خپل لوبي دا کرکټ کوي او بیډمنټن کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لوی تاسې غوږی خبري ساتي. ساسې پام د لومړي رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان د ګران حکومت پریکړه کړې ده چې ټول ناقانونه کډوال به له هغه هیواده وباسي. پاک حکومت ناقانونه کډوالو ته ویلي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د خپل وزي ګینې له دې وروسته به په زوره ایستل کیږي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې تر ټاکلې مودې وروسته به د ناقانونه کډوالو جایدادونه هم ضبطیږي. برخاص څېړونکو وایي چې پاکستان د نېشنل اپیکس کمیټې په غونډه کې د کیدونکو پریکړې هدف افغانان دي، ځکه چې په پاکستان کې تر ټولو زیات شمیر د افغان کډوالو دي. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د ناقانونه کډوالو د وستلو په اړه د نگران حکومت د اعلان نه پس په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د تشویش او ویرې سره مخ دي. دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط نه پس پاکستان ته راتلونکي ډېر افغانان بیرته خپل ملک ته تللو ته زړه نخه کوي او هلته د وسلوالو طالبانو په واکمنۍ کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د پاکستان د حکومت د ناڅاپي پریکړې پر اساس د نگران وجه د افغانستان کې په واکمنو طالبانو د فشار راوړلو لپاره شوې ده. دوی وایي چې پاکستان بیا تور لګوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې وسلوال بریدونه کیږي. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د حکومت د پریکړې په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشار له ډوته وویل
پاکستان بار بار په افغانستان تور لګی چې د افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمالیږي. خاص کر بیا چترال کې سکم بریدونه وشولو، یو څو ورځې جړپونه پاکستان فوج سره هغه ترخګرو سکله وکړلو، نو هغه نه پس پاکستان په افغانستان نور هم فشار راوستو چې تاسو کومک وکړي. خو چونکې هغه بار بار وایي سره پاکستان کې ترخګري افغانستان ذمہ دار نه ده، اگر چې هغه الته ګامونه هم واخستلو دري نه ده، کچېرې پاکستان ټول هم افغانان په زور باندې افغانستان ته واسطه نو د ترخګري بیا هم نه کمیږي.
د حکومت د پریکړې په باره کې د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي د پریس کانفرنس نه پس کمپرس سیاستدان او پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پخوانی چیرمن افراسیاب خټک په خپل ایکس پاڼه ولیکل د پاکستان د حکومت لخوا د افغان مهاجرینو په ضد نننۍ تصمیم د نړۍ د بشري قوانینو سرګند سرغړونه ده. په افغانستان کې په کلونو کلونو د لاسوهنو او جګړو ته لمن وهلو نه وروسته دوی داسې افغان دښمنه او انسان دښمنه ګام د غندنې وړ دی. دلته ټول بشر دوستان په خصوص پښتانه باید ځخ پورته کړي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال مشال ریډیو ته وویل چې د هر ماښام د قدم وهلو لپاره یو پارک ته ځي، خو د وزیر داخله د پریس کانفرنس نه پسې د بهر تللو همت ونه کړو، سره د دې چې تر جنوري پورې قانوني ویزه او نور ټول اسناد هم لري. په اسلام آباد کې د کډوال افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی په دې اړه د مشال ریډیو پښتنه داسې ځواب کړه:
ځینې سیاسي مسائل یا پوځي کشالې چې کوم دي هغه باید زور د مهاجرو نه وانخیستل شي. تاسو پته شته په دغه مهاجرو کې خصوصا هغه مهاجر چې نوي راغلي پاکستان ته، نو دوی ته بیرته ستنېدل هم یو لړ ستونزې لري. باید په دې کې نړیوال تضمینونه ورکړي، دوی ته بیرته ستنېږي کېدای شي هلته ورنه انتقام یا غچ واخیستل شي. بله خبره دا ده چې دلته یو شمېر مهاجر داسې هم دي چې بهرنیو هېوادونو کې کیسونه لري، په دې کې همغږي هم د نړیوالې ټولنې هم د طالبانو د حکومت او د پاکستان د چارواکو ډیره لازمي او ضروري.
ډېر تزینګران دا هم وایي چې دومره ګڼ شمېر خلک د ملک نه په زور وستل اسان کار نه دی. په پېښور کې آزاد ژورنالیست رفت الله ورزی په دې اړه مشال لډیو ته وویل:
دې دا یقینا یو ډېر غټ یو هیومن کرایسس به دا بالکل جوړي، او دا اوس څنګه پاکستان ټیکل کوي؟ پاکستان یقینا چې د پاکستان لپاره دا ډېر مشکلات بوي، په دې چې پاکستان په خپله اکانومي ډېر بد حال کې دی، او دا دې باندې ډېر ریسورسز لګي دا ټول خلک، او دومره خو مطلب موږ سره هغه فورس نشته چې ته 11 لاکھ خلک چې دي هغه مطلب ټول زمونږ د صوبې پولیس هم چې دی یو نیم لاکھ نه زیات نه دی، مطلب یو 10 لاکھ خلک چې دا ته غیر قانوني دي، دا چې ته دلته نه مطلب وباسې دې لپاره ډېر مطلب ریسورسز نه لګي، نو دا یقینا چې دی یو چیلنجنګ معاملہ دے.
تا پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی په خپل ایکس پانل لیکلی دی چې ټول نا قانونا کډوال د پاکستان نه وتلو لپاره صرف 28 ورځې لري. تر دې نگران دا هم وایي چې داسې په خپل سر د کډوالو وستل پاکستان د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د توند غبرګون سره هم مخ کولی شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان کیسر په دې په حق له مشال لډیو ته ویل:
سیار مونږ یو ایڈوایزری هم ایشو کړی چې په هغه کې مونږ د ټولو هیوادونو نه دا خواست کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي، نو باید چې هغه دې په زور او نه لګیل شي خپل وطن ته. نو دې والی سره مونږ په پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي، نو هغوی په دې کې داسې خلک کېدای شي چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطرې څنګه لکه پاکستان او ایران یا نور کوم هیوادونو د هغوی مخکې هم د 13 کالونو د افغان کډوالو مېلمستیا کړې ده، نو موږ امید کوو چې دغه مېلمستیا به جاري شي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد او پنډی کې پولیسو د افغانانو خلاف عملیات کړي او 800 کډوالي نیولي وو، چې وروسته یې په دوی کې 400 اسناد لرونکي کسان خوشي کړل. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د پاکستاني پولیسو په حراست کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزي مړینې په اړه غبرګون ښولې دي. په عین حال کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې دي. په پاکستان کې ډېری افغان کډوال وايي په هغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال پر اسنادو درلودو سربېره هم نیول کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستانی چارواکو تورونه او توند څرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته حالت پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنگ شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل: تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدا اوس زه تاسو سره غږیږم د چټه بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده، عملیات روان دي او کور په کور ګرځي، خلکو د پوښتنې ګرګینې کېږي او ضرورونه سره بیایي. دا نه وایي چې دا ویزه لري کې نه لري، دا اسناد لري کې نه لري، مقصد د 200 روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خفګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 4 افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی، او په اډیالا زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې 1000 افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي، او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال له پایله د څلورویشتو ځانمرګو بریدونو له ډلې په څوارلسو هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپله اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او ځورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووځي کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د پاکستان حکومت د افغانستان ترانزیټي سوداګری تړون له مخې په درامچو توکو د 10% پروسیسینګ فیس یا ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. خو د افغان ترانزیټ ریټ له لارې کاروبار کوونکي سوداګر او اقتصاد پوهان وایي د دې پریکړې په نتیجه کې پاکستان ته د ګټې پر ځای د مالی زیان زیات امکان دی. تفصیل شبیر مجانک.
پاکستان کې د کسٹم محکمه کومه چې هیواد کې د قانوني تجارت برآمداتو او درآمداتو نه علاوه د ډول ټیکسونه راټولوي او د قاچاق مخنیوي هم کوي. لخوا د سه شنبه په ورځ شریک کړل شوی نوټیفیکیشن یا اعلامیه نمبر SRO 1/2023 لمخه 10% ټیکس فیس یې په هغه توکو لګولې کوم چې د پاکستان د لارې به افغانستان ته وړل کیږي او دا په اډوانس کې یا راتلو نه وړاندې ورکړل کیږي. خو په تورخم کې افغانستان پاکستان ترانزیټ ریټ سره د شو خاطر 15 کالو راسه تړلې ګلاب خان شینواری مشال لیډو ته وایي دا خو راهدارې سہولت دی او هیوادونه یو بل لور کوي او په دې هیڅ ډول ټیکس یا فیس نه وي. وایي دا پریکړه به ګڼ شمېر سوداګر مزدوران او نور خلک اغیزمن کړي.
دې سره زمونږ په نظر باندې ډېر زیات خلک ډېر زیات تجاران او کلیرنګ ایجنټان او مزدوران او دا خلک ورسره بے سوره کیږي او هغه باندې اثر غورځوي ځکه چې ټیکس پو لګېږي نو بیا به افغان تجاران نو زه خو ما نظر دا وایي چې بیا به په ترانزیټ کې مالونه نه راوړي. افغان ترانزیټ کې خو مختلف ملکونو نه لکه چاینا شو دوبۍ شو جاپان شو انډیا نه مختلف شیان راځي. خوراکي مواد هم راځي الیکټرانیک اوډ هم راځي
اسلام آباد کے دا معاشیات استاد اور اقتصادی ماہر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال مشال لیڑو توائی چھ دا پریکڑا دا معاشی نزیات سیاسی دا عہدے سرب قاچاق دا کمیدو پرزے نور ہم سیواشی
اصولن خو پدی بنی ٹیکس نے پکار سبا آئی تھنک دا پاکستانی گورنمنٹ او افغانستان گورنمنٹ با دا کی چھ کم ایشوز روان دی نو دی زما پر خیال یا دا پریشر ٹیکٹکس دا جی یا اینی ریزن چھ دینا ہو دا ٹیرف لگو لینے دل تک چونکہ مقصد زیات پولیٹیکل لے نو د دې سره د افغانستان او د پاکستان د ګورنمنت ټریډ ریلیشن شپ کم دی پای باندې اثر پیوزی زکات چې ډیفینیټلی مونږ ایکسپیکټ کوو چې افغانستان ګورنمنت د طرفه هم سر ریسپانس راتلی شي چې کله دا ټیرف سیوا شي نو کدا ټیرف سیوا شي نو د ریوینو نه زیات چې د سمګلینګ چې د اب نورم زیات سیوا شي زکات چې تا کاسټ اف ډوینګ ټریډ هغه سیوا کړو نو خلک به زیات چې سمګلینګ طرف ته ځي ته د پیدې په دې مونږ ته نقصان زیات راځي.
تګ ډول په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه یا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینئر مقصود انور مشال لیڑو تا پدے باب لوائی
پاکستان چدی آگا باؤنڈ دے انٹرنیشنل ٹریٹیز کے مطابق کہ وہ چھ آگا افغانستان تا راہداری یا ٹرانزٹ غیر سہولت ور کی بلے چھ لینڈ لاک ملکوں نے چدی آگے دا پارا دا گوانڈی چدی چا سرا چھ بندرگاہی نو آگے نا خام خواب آورتا اجازت ور کئی تھی خبر دا دے چھ تاسو ڈیوٹیز سٹرکچر خدا سے نہ دی چھ 10% باندے بدا آگا سمگلنگ بار رکھائی گی سمگلنگ بندول دا پارا ضروری دے چھ تاسو بارڈر فورسز شدید کنٹرول کی اور شہر واپس رہنے سے
خود پاکستان حکومت اور دا کسٹم محکمہ دا دریز لری چھ پیلوز نامہ کی داشتا دے چھ حکومت دا ڈر پریکلا قبول شی اور بل دا چھ دا پریکلا مخا دا دوڑن حوادون ترمیز قاچاق مخنیوی اور مناسب ٹیکس نظام قائم ول دی. پاکستان در دی مخ کے ہم افغانستان سر اقتصادی مرستو پتو گا دا کال 2023 دا اگست پا 15 کابل کی دا طالبان حکومت راتلو راہ سے دمیو اور سبجانو پگڑن پا بیلا بیلو اجناسو ٹیکسونا اور محصولات معاف کرے وہ. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
پم دې موضوع کې پاتې کېږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګرو د اکتوبر پر 3 نیټه مشال لري ته ویلي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ ټریډ مینجمنت سیستم په نوم منصوبه پر خپل وخت مکمل نه شو او تعمیراتي کار یې د ځنډ ښکار شوی. دغه سوداګر وایي د دې منصوبې د تعمیراتي کار له کبله سړکونه ویجاړ شوي. په تورخم کې ترې ټرافیکي ستونزې هم زیاتې شوې. بلخوا د نېشنل لاجستکس او کسټم چارواکي وایي په دې منصوبې 80% کار مکمل شوی دی. تفصیل فرحت شینواری راکړه.
کسٹم چارواکی وای چې د راهداري دی منسوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټر جوړیږي او د لپاره ایشین ډیولپمنټ بینک خو شاشپارس بلیونه روپۍ مالی مرسته ورکړې. خو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وای چې دوی ته د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ویلی وو چې د جولای د شمنټې پورې به پرې کار مکمل شي، خو تر اوسه دا منصوبه نیمګړې پرته ده او په تورخم کې د تعمیراتي کار او ځمکو کنستلو له وجې سرکونه ویجاړ کړي او دواړو خواو ته ترې ټرافیکي ستونزې راولاړې شوي او په کار د کار پرې تیز کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینډ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو خونې یو عهدیدار شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې دې منصوبې په وخت سرته نه رسېدو له امله دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي په وخت نه رسي او ډېر مشکل سره یې مخ کړي.
دې وخت کې تاجر ته همدغه خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه را رسي. تورخم د دې پراجیکټ د لاسه درې کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لارۍ یا 1300 لارۍ پورې رفت آمد شوی دی هغه ډېر راکم شوی دی، 300 تم راشي. نو تاجر دا خواهش دی چې دلته د پروسیس زر شي، لارۍ د ایساره نه شي. بے شک دواړه طرفین حکومتونه د قانون د لاندې د خپل چیک بیلنس وکړي چې دا خبره عملی شوه نو پروسیس په ښه شي، دا ډېرې ستونزې به دې سره حل شي. نو چې دواړه جانبین امیګریشن سیوام وي اسانتیان هم پیدا شي.
د تورخم کومي ترانسپورټ اډې یو مشر نجیب خان وایي چې د دې منصوبې تعمیراتي کار د زنډ کار دی او لویو ګاډو د ځای د نشتوالي له امله تورخم او پېښور ترمنځ مسافر وړونکو ګاډو ته هم مشکلات جوړ شوي او د ګاډو کتارونه ولاړ وي.
تر پېښور پورې په سرکونو باندې لارې ولاړې دي، کورونو، خلک، بیماران، هسپتالونو لارې، لوکل روډونه دي، دا بندي هر وخت په سرکونو کونو باندې ټریفیک جامی. دا ټول لامل چې د تورخم کې د کنسټرکشن وجه ده چې دا د زنډ کار شوی دی او دې وجه نه مشکلات عام ولس ته پیدا دي.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک د اکتوبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې منصوبه 80% کار سرته رسیدلی او هر چاته ودانۍ ښکاري، خو هلته د دوه طرفه ټرافیک او په پوله دواړو خواو ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي، پولې بندېدو او داسې نورو وجوهاتو له امله پرې تعمیراتي کار د زنډ کار شوی، خو اوس پرې د تېرې یوې ونې راهیسې بیا کار پیل شوی او هڅه کوي زر یې سرته ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سر نړیوال ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته کتنه کړې. ادارې د اکتوبر په 4 په خپور کړي یو رپورت کې ویلي چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول، آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره یې کاروي. دا چې په پاکستان کې د مصنوعي ذهانت ناسم استعمال څه اغیزې لرلی شي، د رپورت په اړه د پاکستان د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر لسویلو ډډه وکړه. ویل چې راتلونکي منتخب حکومت یې په اړه بیان ورکولی شي. تفصیل ملیح مرزادہ راکوی.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت تسار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په 4 په خپور شوی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 14 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. ادارې په رپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنا څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په رپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې، سنسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوسمهال مهمه مسله د ځکه چې انساني حقوقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي. په رپورت کې ویل شوي چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خبرولو لپاره شوی. په رپورت کې ویل شوي چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو د مخالفینو د بدنامولو یو لسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعیت وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو ښځه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورت وایي د دې مقصد دا بیانیه خپرولو چې په پاکستان کې ښځې د پوز نه بلکې د هغه تر شا ولاړې دي. د مې په 9 د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سنتټیک میډیا مسله ډېره سنجیده ده چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کېږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دی شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوي چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معامله کې. څنګه چې تاسو د رپورت ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسمو معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاینونه وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېرې منفي نتیجې به ولري.
اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونے کا اندیشہ ہے اور جس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے.
د فریډم هاوس رپورت وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلی شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یو ویډیو جالی ده، خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلی شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزی خبریالانو اتحادیه فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وارلمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوی یو شي.
ریسرچ ادارے، ریسرچ، ایجوکیشن، غرض پر ہر شے کے انٹرنیٹ سے فائدہ اخستل سے اوپا انٹرنیٹ دا تھرو چلے کتے آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال ہے اور بندے پاگا باندھے مس یوز کیجیے ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن نو دا ڈیٹ زیاد خچا لری روس تک زبان ہم دا خچا لری چدا کیجیے دا شے کو کیجیے. اس یو ام ویب سائٹ تھی اس کو کی ری لاکر ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کم نارمز دی خلاف ورزی کی گورنمنٹ آف پاکستان استعمال ویب سائٹ بلاک کی بولے آغاز حکومت خلاف خبر دعوی خلق ڈیسائڈ کی باید انٹرنیٹ
شہزادہ ذوالفقار ویل چې په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي نور آزادی باید موجوده وي. د رپورت پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت دا دی چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورت پاړه له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورت کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی د شفافیت لپاره دی، د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
ملی امرزا تاسو رپورٹ وړاندې کوو. د رواني ګړې نوی برخې ته راورسو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې میشت ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دی په خپل خوښه وځي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوختي د اکتوبر په درېمه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون نافذ کوونکې ادارې ناقانونه کډوال په زور وباسي. د نوموړو په وینا د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به افغانانو ته یوازې پر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د سفر کولو اجازه وي. په اسلام آباد کې طالبانو تر وخت لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې لږ تر لږه څلور افغانان تر گرفتاری وروسته مړه شوي دي. په پاکستان کې د طالبانو تر وخت لاندې د افغانستان سفارت اکتوبر پر درېمه په بیان کې د افغانانو پر نیولو، زورونو او ورکېدو پر پیښو خفقان ښوولی دی. د پاکستان نگران حکومت د طالبانو د سفارت د بیان په غبرګون کې لا تر اوسه سمې دی ویلي. د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوي بندیزونه اعلان کړي. د دغه اعلان له مخې له کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانو د لیږولو لپاره باید په پاکستاني بانکونو کې د ګارانټۍ پیسې جمع کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره په سوداګرۍ نوي بندیزونه به په هغو سامانونو لګول کیږي چې د حساسو شیانو په فهرست کې شامل دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لار د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځان ښکار ده. د پاکستان افغانستان د ګډ چمبر آف کامرس اینډ انډسټریز یو مشر شاید خان پور مشال ویلي چې په دغه منصوبه د کار ودرېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده. خو د تورخم کې د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سل یو چارواکي خون مشال ویلي چې په دې منصوبه 80% کار پیرو شوی دی. د پاکستان فوج وايي پرون د خبر کوکما په اټان کې د خفیا معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې یې لس مشکوک وسله وال او وجلی دي. د فوج عام اړیکو دفتر پرون دا خبر اوور کړی دی. او سبا په هند کې د 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیلېږي. ټاکل شوی چې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلې د گجرات په احمد آباد کې په نریندرا مودی لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. پاکستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 6مه له نیوزیلند سره او افغانستان به د اکتوبر پر 8مه خپله لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره کوي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. ساسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د اکتوبر پر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نور هیوادونو په سر په پاکستان کې هم پروګرامونه او غونډې وشوي. خو د دې ورځې لمانځل باوجود هم په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې د تشدد پیښې ثبتېږي. سیړونکو په دې اړه وایي چې په پاکستان کې ریاستي او جمهوري ادارو د عدم تشدد لپاره کار سم نه دی کړی، ځکه په ټولنه کې تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا د پاکستان حکومتونو ویلي چې د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره قوانین او اقدامات پورته کړي دي. نور حال انیس اجمل لا کوي.
په خیبر پختونخوا کې سیړونکي وایي چې د پښتنو په سیمه کې د عدم تشدد لپاره ډیر کار شوی دی، خو دغې باوجود په پښتون میشتو سیمو کې جګړې، دښمنۍ، ناموسي وژنې، په ماشومان او ښځو تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي او نوې بڼه خپلوي. سیړونکو دا خبره د اکتوبر په درېمه لاغ وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم غونډې او پروګرامونه وشو. دا چې د عدم تشدد نړیوال ورځ خو لمانځل شي، زیاتره خلک د تشدد خلاف هم دي، خو دغې باوجود په ټولنه او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د تشدد پیښې مخې ته راځي. دا چې د دې وجوهات څه دي؟ په دې اړه لیکوال او څېړونکي نور الامین یوسفزي د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په پښتون میشتو سیمو کې په کورونو، سکولونو او مدرسو کې تشدد، په تعلیمي نصاب کې له نورو کامونو د کرکې مواد، کمزوري معاشي حالات، لاقانونیت، د ریاستي ادارو له ولس سره ناسمې رویې او په قبایلي سماج کې انتها پسندي منظمول د تشدد د زیاتوالي سبب دی. هغه د همویل چې کله د معاشرې ټول شراکت داران یا سټیک هولډرز او ریاستي ادارې په امنیتي او معاشي ستونزو هوارولو کې سنجیده نه وي، نو دا هم په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو سبب جوړ شي.
د دنیا چې څومره قانون دي نو هغه د نومریک لایف نه یا د خانه بدوشه نه چې دینو قبایلی ژوند ته تللی دي او بیا قومي ژوند ته تللی دي. د بدقسمت نه پښتانه چې کله د خانه بدوشه د ژوند نه قبایلی ژوند ته راغلل نو داغیا قبایلی ژوند په زرګونه کاله خور شو او قومي ژوند ته ورنغلل او د قومي ژوند ته نه ورتلل د وجې نه یو خو بدی باندې بلا یرغلګل راغلل او مسلسل په تشدد کول. هغه تشدد چې دی نو هغې سره داسې وشو چې دی جینس کې تشدد ور داخل شو او د تشدد نه یو بل لطیف بچی پیدا شي چې هغې ته دی غیرت وایي. دا هم د تشدد بچی دی. نو د پښتنو ټولنه کې 15,000 کاله مخکې غیرت نه و هغې کې پتو د دې پت چې کله په دې ټولنه کې وو نو هغه هومره تشدد نه و. او هغه بیا دا ده چې بیا ریاست چې دی نو وخت په وخت مونږ استعمال کړی یو. بیا مونږ د ترکیانو او د ایرانیانو په منځ کې وو چې هغه به کاریو په حمله کوله نو مونږ په کې منځ کې اسې درېدو. د هغې د وجې نه زمونږ د جغرافیا هم زمونږ دښمنه ده. بیا داسې وشوه چې دلته عربیان راغلل نو د اسلام په ځای دلته عربیت راغی چې مونږ زمونږ هغه قبایلي ژوند نور موږت شو او قوم ویر ځان ته ګناه وګڼلی شو.
د 2000 کال د جون په 15 د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د اکتوبر 2 ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وګرځول شوه چې په دې نیټه د هند د ازادۍ د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفې سالار موهنداس کرم چند ګاندي چې پر مهاتما ګاندي مشهور و د پیدایش ورځ ده. مهاتما ګاندي په هندوستان کې په 20 پیړۍ کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، امن او د عدم تشدد کلتور عامولو او خوندي کولو لپاره مبارزه کړې او هم د دغه مبارزې له لارې په ټولنه کې مشهورتیا ترلاسه کړې ده. په پښتنو کې هم د مهاتما ګاندي په څیر خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان یا باچا خانم یادیږي د عدم تشدد د فلسفې خپرولو لپاره اوږده مبارزه کړې ده. نوموړي په هغه وخت کې د انګریزانو د واک او د زور زیاتي خلاف سوله ییزه مبارزه پیل کړې وه او په زرګونو داسې پلویان یې لرل چې د عدم تشدد منونکي وو او هم په دغه لار کې څو وارې بندي شوی دی. په پېښور کې ډاکټر سویل خان چې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه پی ایچ ډی کړې ده د اکتوبر په 3 مشال ریډیو ته وویل چې د عدم تشدد تحریک د پاکستان له هنده بیلیدو وروسته ورو ورو کمزورې شو ځکه چې باچا خان بندي شو او د عدم تشدد تحریک په ټولنه کې سم خور نه شو.
پاکستان جوړ شو نو دا غینه پس بیا هغه تحریک چې دی نو هغه صرف د خدای خدمتګارو کورونو ته پاتې شو او ټولنه کې خور نه شو ځکه چې یو نوې آئین راغی، یو نوې ملک جوړ شو، قانون راغی. علمیه زمونږ د ملک چې نن سبا دونه تشدد سیوا شوی دی چې په کورونو کې نن ما په کلاس کې وې چې خاون لګی شو پته مرګره کې خپل خزې وشته په دې وجه وشته چې دا ما نه خپته لیدا. نو به تا نه خپته لیدا نو تی رضا که کنه او دا تک سړی وینه دا به تا نه خپه ولیدله. نو د دې خزې دا وجه نه چې دا نو دا 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 ثابتای چې بای په معاشره کې پټولنه کې یعنی دا هغه د دوه کال زوی ته مونږ کته دل زکه چې د مور پلاش باندې هغه ناستو تاسو هغه تصویرو کته ده کنه. بیا دلته لاندې د میدانی علاقو کې ګوره دونه تشدد دروازې چې ګوره تانی چری نو هسپتالونو تانی دواړو ته چور شي نو تبو چې خدای پاک دلته خو بل شیز نشته بغیر د تشدد ده. نو دا سیوا چې شو نو دا غي وجم دار چې دلته مونږه ګلوبلایزیشن ته خو ورلو دلته مونږه ټولنه قابلیت نه راوته دوه د پاره او د ارګنایزیشن د پاره خو کار وکړو خو د دې پاره مونږ کارونه کوي چې بای مونږه معاشري نه راټولې نه تشدد لري کو.
سیلون کې فایق یوسف سے بیا وای چې زیاتره هوادونو د تشدد مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړی دي خو په پښتنه ټولنه کې عدم تشدد یوازې د یوې سیاسي نارې په توګه کارول کیږي چې لوجه پښتنه ټولنې ته زیان رسیدلی دی.
په کورونو کې، په کلو کې، په باندو کې مونږ یو ډول وحشیان یو او په وړه وړه خبره باندې 15 مړی کوو، په ونه مړی کوو، په چرګه باندې مړی کوو، په غوا باندې مړی کوو، په شوتل باندې مړی کوو او یو دومره د وحشي ماحول زمونږ په ټولنه کې جوړ دی چې تاسو اوس د سوشل میډیا زمانه ده خبرې کېبه او ټول خلک په خبر دي چې په یو لیش ځمکه باندې 15 کاله، 30 کاله دښمنۍ روانې. زه ملګرو سره داسې ټوکې کوم هغه خلک کوم چې ځان ته د عدم تشدد ډېر کلک او کوټلي پیروکار وي د هغې هم کلیوال ژوند ته او د خپلو عزیزانو سره ژوند ته که وګوره نو هغې هم 3, 4, 5 مړی کړي دي. نو په کور کې تشدد کوو او په قامی او په ملی مسایلو باندې، په وسایلو باندې، په شتمنیو باندې، په دې کې مونږ بیا عدم تشدد کوو.
سیڑون کی وای چې په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد فلسفي پر مخ وړلو لپاره جمهوری ادارې او جمهوری قدرونه اغسې ونه کارول شو، څنګه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شوي دي. خو د پاکستان حکومتونو تل دا ویلي چې له نصابه یې د کرکې خپرولو مضمونونه لرې کړي او د ناموسي وژنو په ګډون د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره بیلابیل قوانین جوړ کړي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
مشال لیدو تاسو غوږی الله غیر سوچ په سواد چارباغ کې ځای خلکو او مذهبي مشرانو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د جنکو په کرکټ کولو بندیز ولګاو او ټاکل شوی لوبای بند کړه. په سواد کې د جنکو د لوبو پاړه ځای خلک لوبغاړي او حکومتي چارواکي وای دوی د جنکو د لوبو حق مني، خو د دغې لپاره د لوبو جدا جدا میدانونه او اسانتیا به پکار دي. ځای خلک وایي چې په اسواد کې د جنکو د لوبو لپاره پر ولسی کچ سہولتونه نشته، بلخو حکومتي چارواکي وایي دوی د جنکو ته هم د لوبو موقع ورکوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په سواد چارباغ کې د اکتوبر په اولنۍ نیټه د جنکو ټاکل شوې کرکټ لوبه د سیمې سیاسي مذهبي مشرانو او ځایي خلکو په زور زبردستۍ بندول وروسته په دغې میډیا او ټولنیز رسنو لوی بحث شروع شوی. د سواد په سرکاري او شخصي سکولونو کې هر کال د جنکو د 12 جمعات پورې لوبې کیږي، خو ټول سواد کې د جنکو او ښځو لپاره جدا د لوبو میدان نشته، ځکه چارباغ کې په شخصي توګه لوبه تابع شوې. په دا اړه د سیدو شریف جانزیب کالج زده کوونکي نازیا وایي چې د جنکو لپاره د سیمه کې د لوبو اسانتیا
زیاتر جنکی لکه خوخی چی مونگا کرکیٹ وکی پایی که خط تکڑایی بیڈمنٹن دقشان والی بال خو پا هر کالج و پا سکول کی دقشان تی پا پارکس کی دیسی گراؤنز نشتی چی دا جنکو دا پارا دیسی لوبی او دیسی ماحولی پا پرده کی چی اغو دیسی دا پا لوبی دا کرکیٹ کی او بیڈمنٹن کی نو پا کار دا چی دیسی وی زیادتر لکه زم پا کالج که هم دیر شه جنکه دی چی آقاوی چی مونگ کرکت خواخته خود دیست مونگ دا پار ماحول نده چی مونگ کرکت وکو نو زیادتر چی زمون فری کلاسه نی مونگ دیسی بیرد بال راواخلو نو پا کلاس که جنکه که فری کلاسی ورزان پسی جوخ که.
په سواد کې عام خلک د جنکو لوبو او میدانونو په اړه سوایي. دغه پښتنه مو د سواد سیدو شریف ابتخار علي نه وکړه چې لوریانې په کالج کې زده کړې کوي، وایي چې د جنکو هم هغه رنګه د لوبو حق دی څنګه چې د هلکانو دی، خو څرنګه چې د جنکو لپاره جدا سکول او کالج وي دغه رنګه جدا د لوبو میدانونه په کار دي.
د ما لور دغه سکول کې چې پای کې ملته بیډمنټن دادا کوي پاغه سب پابندی نه ده، خو زمونږ دین زمونږ کلچرل زمونږ دا دغه اجازه نه ورکوي چې یاره دوی د جنکې او لکان په یو ځای کې دغه شي باقی خدا ټیک ته چیرې سپورټس لګا دا کوي نو جدا خپل یو ماحول یو جدا ګراوند ولا جوړ کی اویلیبل کی ولا د سرغزم مې چې در د کمل لو زنانه چې دي چې دا هم دي ګراوند تو سر راشي منډي ترړي کې دا ځان دا سپورټس دی ورته ځکه چې تاسو ګورئ نن سبا د شوګر لیول ډیر زیات دی په سواد کې بد دی دغه نو چې دا زنانه په زنانو کې خصوصا بیا ډیر دی 14 نه باو کی نو په غزيات په وو کې دا نظام چې د مشران هم په دې ګراوند ته راځي خو چې په هغه کې د نارینه او لنی او صرف زنانه ای پکې وسره.
په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو د عورت فاونډیشن مشره وکیل سمرین حکیم وای کچری په چارباغ کې په امن سره او سکیورټی کې جنکی لوبي کوي دغه د هغوی حق دی. دا وای
زمونږه آئینی پاکستان برابر حقونه ورکړي دي شهریانو ته، هغه کا زنانه او کاغه ناری نه خو د دې به برابر حقونه نه په دې وجه باندې دا اوس د سټیټ ذمہواری ده چې د دې د حقونو تحفظ وکړي، پدیسی موکو باندې دې ته سکیورټی فراهم کی او ریاست دې زنانو ته دیسی پلی گراوند څنګه د نارینو د پښه د پاره دې د قشان زنانو د پاره جوړ کی کاغه په چار دیوارې کې دن نه ای او کبل پیسفل انوایرنمنت ای خو چې د دې په کې خپل لوبي کولای شي.
د سواد اضافي مرستیال کمشنر سویل خان مشال ډیډو ته وایي چې چارباغ کې د جنکو د کرکټ لوبه د بد انتظامۍ له وجې بنده کړی شوې وه. حکومت او ضلع انتظامیه جنکو ته هم هغه رنګه د لوبو کولو حق ورکول مني.
زمونږ بچیانې چې دي هغه دقومره ضروري دي لکه څومره چې زمونږ نارینه اولاد دی، نو که د ماشومانو د کرکټ میچي یا د هاکۍ میچي دلته ناغه به باقاعده داغه د پاره به د ضلع انتظامیه دا ذمواري ده چې داغه د پاره د پردې انتظام مو کی او هغه د پاره به مونږ خپل کوششونه کوو چې یاره څومره مونږ نه کېدی شي چې زموږ د روایاتو مطابق او زموږ د پښتو چې کوم کلچر چې دی د داغه مطابق مونږ به کوشش کوو چې یاره داغه مطابق دلته خپل دا پروګرام او خپل د بچیانو له دا میچ منعقد کړو.
په سوات او خیبر پختونخوا کې زیاتره د جنکو لوبې په بندو کمرو او ودانو کې دننه کولای شي. جنکو یا ښځو ته په کلاو میدان او د هلکانو سره په ګډه د لوبو کولو اجازت نه ورکولای کیږي. همدغه وجه ده چې په سوات چارباغ کې د جنکو لوبې ودرولای شوې او په دغه باندې بعض نړیوالو د بشري حقونو ټولنو سختې نیوکې کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. د بر جنوبی ورسان د شکتوی سیمې خلک وای چې هلته جرمونه زیات خو پولیس کم دي. د مشال ریډیسر په خبرو کې ویل چې د زرګونو خلکو لپاره یو تانه ده او هغه هم ډیره لري په لداکې پرته ده. وی غوښتنه کوي که د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تانه دي ورته په داسې شکل جوړ کړي چې عملیا پکې پوره وي. ځای انتظامی ویل چې په شکتو کې د پولیس تانه جوړولو وړاندیز او غوښتنه مرکزی حکومت ته لیږلې ده. نور تفصیل اشتاق مسید راکوي.
د تحصیل شکتوی سیم مشر ملک سید انور ویائی چې د شپته زرا خلک آبودی د پورا د پولیس تونا نشتا او د سیم خلک یې اویا کلومیټر لرې د لادی تونې ته په تګ باندې مجبور کړي شوي دي.
دا تقریبا د وزیرستان کا دریم ایسانوی سلوارم ایسا د رګبې په لحاظ سره ایریا دو 60,000 نفوس بندې آبودی مشتمل دو 75 پورې وړه او ستر کلی دي پکې. شکتی تا تقریبا سلور کولا کیږي چې د تحصیل درجه ورکړې شوې دو 23 پورې نه د تحصیل انتظامیه سه انفراستراکچر شته پکې او نه د پولیس ولته موجودګی شته. دی که خلک څه مشکلات پیښ شي د پولیس په حواله نو یې د پورا ډېر د لادا تدریمی لادا تقریبا د شکتوی نه 70 کیلومتر لره پروت دی. نو په چار دادو چې شکتوی شه تحصیل بلډینګ ها جوړ شي او سره د پولیس تانه ها جوړ شي چې خلک هغه کوم بنیادی ضرورت دي چې هغه ویریفیکیشن وی هغه اف آی آر وی هغه بل څه داسې خبره وي د لا انفورسمنت په حواله باندې چې خلک ورته په خپل چوکاټ باندې سہولت موجود شي.
د سراروغا ویلج کونسل چیرمن اساق مسجد ویایي چې د سویلی وزیرستان او تویشت ساوا پولیسو کښې زیات شمېر کسان د خپلې ډیوټۍ نه غیر حاضر دي چې په وجه یې په سیمو کښې غلې زیاتې شوې دي او د ضلع امن خراب شوی دی.
پر وزیرستان باندې تحصیل سراروغا دولت اتونا دو په مکین او په لادا باندې اتونا دو په سرویکی باندې او په تیار باندې دا ستونې دي. په دا باندې د 2800 پر لګ بګ پولیس تعینات شوی دی. په دې میزون سراروغا چې کیما تونا دو په دا باندې 500 پر کسان تعینات دي. خو په دا کې په تونا باندې موجود شل کساوی چې دا ډپټی کو او داسې یودوا کسا د کوټکی په چوکۍ باندې یودوا دی امار اغزی او د احمدوان په چوکۍ باندې ډپټی کوي. نور ټوټل چې کوم دي دغه په ډپټی باندې حاضر نه دي. حالات ریس پر ریس خرابېږي. په علاقه کښې غلې حاکېږي، ترانسفارمرې وري. د اپر وزیرستان ډی پی او چې کوم دی دا په ضلع ټانګ باندې موجود دی. نو اول غوښتنه یې دا دو چې ډی پی او دا خپله ضلع ته لوړ شي، په خپله ضلع باندې دا دفتر جوړ کړو. په دغې رنګه پولیس لاین ده په خپله علاقه اپر وزیرستان باندې هغه په مکین وي که په لادا وي که سراروغه وي که بله ایریا چې چېر شي هم وي پولیس لاین ها نظر نظر جوړ شي چې تر پولیس دی دا د حاضر کړی شي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې وشتنې د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې د تحصیل شکتی د پوره وو د تړونې منظوري زر وشي.
شکتوئی پولیس اسٹیشن پروپوزل آلریڈی منگا سولیم دے دا پائپ لائن کے دے انشاءاللہ دے سر با شکتوئی کے منگ اسٹیبلش کو پولیس اسٹیشن پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر چی دے آگا ہر پولیس اسٹیبلشمنٹ بارا ڈیر یو اہم زیوی چی زمون ٹول کار چی دے آگا پولیس لائن دو پولیس ہیڈ کوارٹر نا چلی گی آگا پروپوزل منگا آلریڈی اتھارٹیز تا پٹ اپ کڑے دے الانگ ویت ڈی پی او آفیس آگا اس یو سور از میٹنگ دی انشاءاللہ با فائنلائز چی
دے. سویلی وزیرستان پر اسی دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نے دا وشتنا ہم وکڑا چھ پزیل اکشی دے پولیس نظام فعال کاولے دے پورا دا بڑواندی گامونا پورتا کی چھ پولیس یہ پخپلا دے ضلع امن حالات شکاولو قابل شی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ څورلس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي جمعیت علما اسلام فی ګوند د اکتوبر پر درې منټه د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری دا تور رد کړ چې ګینه هغه انتخاباتو ته تیار نه دي، نو ځکه د انتخاباتو ځنډولو هڅه کوي او په جنوري کې یې د انتخاباتو پر مهال د سخت یخنۍ مسله راپورته کړې ده. بل خوا څېړونکي وایي یو خوا له اسټابلیشمنت سره د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف ګوند معاملات حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي، او بل خوا په تیر ائتلافي حکومت کې شامل زیاتره ګوندونه غواړي چې انتخابات دي نور هم وزن ډبل شي، نو ځکه هم دوی د خپل حکومت په آخري میاشتو کې د نوو حلقه بندۍ منظوري ورکړې وه. دا لغری سوده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د جنوري په پای کې به عام انتخابات ترسره کوي. نور تفصیل په خبره غلام غوس راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی د پاکستان پیپلز ګوند تور رد کړی چې ګنی دوی غواړي چې را روان عام انتخابات دي د جنوري په میاشت کې هم ونه شي او انتخابات دي نور هم د ځنډ ښکار شي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د تیر خالی په ورځ په ساحیوال کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د جنوري په میاشت کې به په بلوچستان او د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او واورو او بارانونو په وجه انتخاباتي هلی ځلی ممکن نه وي. د مولانا فضل الرحمن د دې سرګندون وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په دویمه نیټه په کراچۍ کې یوې دستوري ته په وینا کې د مولانا فضل الرحمن دې خبرې ته په اشاره ویلی وو چې اول مسلم لیگ نون د نوې حلقه بندۍ په وجه او بل ګوند بیا د سخت یخنۍ په وجه په جنوري پروري کې په انتخاباتو کولو پوښتنې راپورته کړې دي او ولس دې هغه څوک وپیژني چې د انتخاباتو نه تیښته کوي. خو د جمعیت علما اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د اکتوبر په درېمه نیټه د بلاول بوټو د دې سرګندونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې دا تور رد کړو چې ګنی هغوی انتخاباتو ته تیار نه دي.
جمعیت علما اسلام پرون هم د الیکشن مطالبه وه، نن هم ده او سبا هم وي. یو لیډر نشاندهی کوي یا خدشات ظاهر کوي، نو هغه خدشات ته دا رنگ ورکول بکار نه دي چې دا الیکشن ملتوی کول لپاره خدشات کوي. اس کله نه هغه صرف او صرف د ملک دغه موسمی صورتحال نه قوم آگاه کوي، الیکشن کمیشن آگاه کوي، دنیا آگاه کوي چې په دې ورځو کې د څنګه تاریخ جنوري یاد کړی دی. په جنوري کې په دې علاقو کې وروي.
خو شینن کې وایي چې په تیر اتحادي حکومت کې شاملو ټولو سیاسي ګوندونو غوښتل چې را روان عام انتخابات دې په وخت ونه شي، نو ځکه دوی د نوې سرشمیرنې منظوري ورکړې وه. خبریال او شینن کې لحاظ علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
خو کوم جماعتونه چې په واضح توګه دا اعلان هم نه کوي چې موږ تیار یو، په اصل کې هغوی هم نه دي تیار او هغوی هم د دې عمل حصه دي چې انتخابي عمل دی تاخیر سره ښکار شي. جی وایي په دې کې جماعت ده چې مخې ته راغلی دی، د هغې په شا مسلم لیگ نن هم ولاړ دی چې په جنوري کې دې عام انتخابات نه کړی شي او دا دې نور د تاخیر ښکار شي. غټه خبره دا ده چې انتخابي عمل کوم چې په نوي ورځو کې کول پکارو او هغه د نومبر نومبر پړومبۍ هفته کې داغي میوده ختميږي هغه د وړاندې نه تقریبا د درې میاشتو تاخير تزي کې دا په جنوري کې نو په داسې وخت کې نورم زیاده تاخير سره زما په خیال دا یو ډیر غیر جمهوریا عمل دی
زيني شینون کې د انتخاباتو د زندولو یو بل وجه هم په ګوته کوي او هغه دا چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان د پوزي استابلیشمنت او پاکستان تاریخي انصاف ترمن سخت اختلافات دي او د پاکستان مسلم لیگ نون سره هم د استابلیشمنت معاملات حتمی نتیجې ته ندي رسیدلي او تر دې دمه د استابلیشمنت نه هم لاره خطا ده چې را روانو انتخاباتو لپاره عمران خان او نواز شریف دواړه د سیاسي میدان نه بهر وساتي یا په دوی کې یو میدان ته دننه راولي او دا مهال په عمران خان او نواز شریف دواړو باندې په عدالتونو کې کیسونه روان دي یا د دوی د ځینو قضیو فیصلې اورولې شوې دي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر په تیزی سره بدلیږي نو زه په خپل لګه دا ویم چې الیکشن پر باندې ډېر داسې کارونه شوي چې اس اندازې دی وخت څوک نشي لګولې چې سبا کېږي او که څوک دا وایي چې هغه داسې خبره هغه ته معلومه وي په پاکستان کې الیکشن کې کومه پارټي حصہ لري او کومه بنالي الیکشن به کېږي او کنه به کېږي نو دې ټول سوالونو جواب دلته اچا سره هم نشته هر سړی لګیا دی وخت ګوري او ګوري لګیا دی چې څه کېږي
د اگست په میاشت کې د ټولو اسلامیانو د تحلیل کې دل وروسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په دریو میاشتو کې د نننه د نومبر د 9 نیټې پوري نوې عام انتخابات کول پکارو خو الیکشن کمیشن وایي چې د تیر حکومت په دور کې د نوې سرشمیرنې د منځوري وروسته د آئینی طریقې کار مطابق به اول نوې حلقه بندیان کول وي او د حلقه بندیان عمل به د نومبر په 13 نیټه سرته ورسی او د هغې وروسته به دوی د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې
مشال لري تاسو غوږی د روان غړي اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم د اکتوبر پر دمه د خوست د غرغښت مرکزی لسیز د کوونکو د کیمیا یا کیمستری او بایولوژي په برخو کې خپل جوړ کړی ماډلونه نندارې ته وړاندې کړ او د ګډونوالو په مخ کې ځینی عملی تجربه هم تر سره کړی د غرغښت لسی خوونکې او زده کوونکې چې د دې ماډل او وسایلو په جوړولو کې مالی مرسته کړې و دوی د زده کړو سره سره عملی تجربه او مشاهدي هم ګټوري وبللې نو تفصیل په دې رپورت کې ورو
دا د خوست د غرغښت مرکزی او عالی لسی د ثانوي دورې زده کوونکې دي چې د کیمیا او بیولوژي په برخه کې خپلې عملی تجربه د نندارتون د ګډونوالو پر وړاندې ترسره کوي دوی وایي په ټولو علومو په ځانګړي ډول د ساينس په برخه کې عملی مشاهده سره د زده کوونکو د پوهې کچه لوړیږي او دا هر څه تر ډیره وخته په حافظه کې پاتې کیږي د یاد نندارتون لارښود ښوونکی فیاض مرتضی مشال راډیو ته وویل
دا موډلونه د بیولوژي او د کیمیا په برخه کې دي تجربه هم د کیمیا بیولوژي په برخه کې دي آینده کې موږ غواړو چې د فزیک او ریاضي په برخه کې هم د تورته نندارتون په لار وچو خو دا برخه ځنګړي اختصاصي برخه ده په دې خاطر موږ دا نندارتون ځنګړی کړی د دوی برخه ته چې کیمیا او بیولوژي ده سره نږدې موضوعات لري موضوعات یو د بل ضد دخل دي په دې خاطر دغه پروګرام یا دغه نندارتون موږ په یو ځای باندې جوړ کړی ده
خوستي ځوانان وایي د نن ورځې زده کوونکي د سبا ورځې ټولنې په پرمختګ کې هغه مهال خ او ګټور رول تر سره کولای شي چې هغوی په نظری او عملی ډګر کې خیز ده کړی وو د غرغښت لسی او تنځ کوونکی سمین آفتاب وایي
نور زکمونکو ته پیغام دا چې دوی زموږ نه تقلید وکړي هم دا ډول کړنې رامنځته کړي د خپل هیواد د خپل ولایت او ولس د خپل مکتب او د خپل زده کوونکو لپاره دا ډول ښې کړنې وکړي ځکه د اوس چې موږ د موډلونو جوړ کړي نو دا د زده کوونکو د ښې زده کړې او ښه تدریس په انتقال کې مؤثر ثابت کړي
خوستي خوونکی وایي څومره چې په افغانستان کې د پوهنې بهیر ته پاملرنه ډیره شي هغومره ژر دا هیواد په سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ځان بسیارنې ته نږدې کیږي او د خلکو پوهه ورسره لوړیږي د غرغښت لسی عامر ګلرحمن ایوبزی وویل
د معرف غښتله شي نو د هیواد هر برخه بیا رسېدلې د پورو ممرادو بیا موږ د بلچا د احتیاج نه خلاص شو نو خاصتا د معرف نه موږ دا غوښتنه ده چې د معرف وزارت نه چې د معرف په برخه کې په ټولو بخشو کې یعنی څلور ډپارټمنټ دی په څلور ډپارټمنټو کې باید دی خاصه توجه خاصه پاملرنه د مکاتبو ته وکړي
د کتونکو په وینا سره د دې چې په ورسته دوه لسیزو کې د نور افغانستان په شان خوست کې هم د ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو د ښوونکو د علمي ظرفیتونو لوړتابه او په اړینو تدریسي وسایلو د ښوونځیو سمبالښت ته پام شوی خو لا هم د پوهنې بهیر په ټولو اړخونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې لري
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.